ګران اوریدونکو، تاسو ته سلمی شو وایو. نن د ګل ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 1 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د افغان دولت مذاکراتي وفد سباله طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو لپاره د قطر سفر کوي. بلخوا افغانستان د مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې 13 د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د غړو سره لیدل کتل کړی دي. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن دابل وایي د تیرې یوې مودې نه چې د سیاسي ګوند جوړولو خبرې اترې روان وي د ګوند جوړولو رسمي فیصله یې کړې. خو د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم یو سیاسي مزاحمتي تحریک دی او په عین کې یې د غیر پارلمان ښکاره وضاحت دی. او دلته په امریکا کې پخوانیو پوځیانو ته نن د عقیدت پرزونې وړاندې کیږي او د هغوی په یاد کې میموریل ټین مانځل کیږي. ګران اوردونکو، موږ سره اوسېږئ. د یوې ګنټې په دې خبري پروګرام کې به تاسو ته مونږه د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکې وړاندې کوو.
ډیوا په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه ټولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډیوا سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرنګ باندې اورئ. افغان چارواکي وایي چې د حکومت مذاکراتي وفد سباله د قطر سفر کوي چې د طالبانو سره خبرې اترې شروع کی. بلخوا د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې 13 د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د غړو سره لیدلی هم دي. د دغه مذاکراتي پلاوی د وفد نه څومره تمې ساتل کیږي او د افغانستان د خبرو اترو چې کوم عمل شروع شوی هغه دا وختي په کوم ځای ولاړ دی هم په دې حق لمو په تیر خبرونه کې د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حق ملوان سره په سکایپ خبرې اترې کړي.
نن د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې سبا به د مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي سبا دوه ته د طالبانو سره د خبرو لپاره سبا سفر کوي. دوی په خپلو خبرو کې دي چې په دغه شمیر کې به یو شمیر سبا قطر ته روانېږي او یو شمیر به 2 وروسته د طالبانو سره په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان دی سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ویلي چې دغه پلاوی به سپا رسمي سفر دوه ته تر سره کوي. بل اکرام صاحب،
حکمل صاحب، په افغانستان کې سړونکو او پخپلا د افغان دولت مشران د خبرو اترو په حق لباندې سمره خوشبینه دي او سړنکران سوي.
بلی اکرام صاحب، دی افغانستان دی میڈیا للاری او دی افغانستان دی سیاسی کرشناسانو للاری چی پا افغانستان کی کمی خبری تر سره کی گی لیوالتیا تر هغه عمر نه د لکه په خوابه چې د افغانستان د سولې پاړه په قطر یا نورو هیوادونو کې خبرې تر سره کیده. افغان په افغانستان کې عام خلک یا سیاسي کارشناسان نن سبا په دې باور دي چې د تیر په څیر به یو ځل بیا د دوه خبرې د مثبت نتیجه ورنکړي لکه تیر وختونو کې چې کومې غونډې تر سره شوې وي. د دوی زیات باور پر همدې هم دی چې په لکتر وروسته په ترکیه کې هم یو غونډه د رشي و چې لومړی روژینه هم ویل کېدل چې روژینه به هم وړاندې دغه غونډه تر سره کیږي، خو بیا د افغان دولت او د ترکیه او د ترکیه له لوري په رسمن یو اعلامیه پرش وچ هغه ویل چې دا غونډه د کوچنی اختر روسته ځنډی دلی دا. نو د ټولو غونډو ته پکتو افغانستان کې هغه عمر لیوالتیا د سولې خبرو ته پکتر کې چې سبب لا وای روانيږي هغه عمر لیوالتیا نشته ورته، خو بیا هم افغانان ټول په دې باور دي چې افغانستان ته به سولې راځي. تیر ورځو کې ولسمشر اشرف غنی هم اعلان کړی دی چې افغانستان ته به سوله راولي او د وروستۍ خبرې هم همدا دي چې له افغانستان نه به په داسې وخت کې د خپل جمهوریت پرېږدي چې افغانستان کې سوله وي او د سولې له لارې به خپل ځایناستی یا بل ولسمشر هم د ټکنو له لارې په افغانستان کې کینوي.
اقمن لوان صاحب، اخیری پوښتنه، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په تړاو یو کانفرنس ته کابل کې وینا کړې، په هغه کې نموړه وایي چې تر هغه چې د سولې اوسنۍ خارجي پروژه یا منصوبه په ملي پروسه باندې بدل نه شي سوله نه راځي. نموړه په خپل باندې سمره چونکې د پډیرو وختونو کې خبرو اترو کې ناست د افغان مشرانو سره خبرې تر کوي، د خپل باندې سمره مطمئن ښکاری او دغه نه مطلب څه دی؟ آیا د مطمئن نه دی کولی
افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې نن په د سولې پاړه په کانفرنس کې خبرې کولې؟ نه، یوازې افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې کانفرنس ته، نور ګډونوالو هم ورته حامد کرزی نظر درلود. حامد کرزی په ننۍ کانفرنس کې نه، لدین وړاندې هم په بهرنیانو نیوکې کړې چې په افغانستان کې صادقانه نه دي او سولې ته لومړیتوب نه ورکوي. نن یې هم په خپلو خبرو کې دې کانفرنس ته په وینا کې ویل چې خارجیان په افغانستان کې د سولې په یو پروژه بدله کړې ده. د له افغانانو وغوښتل چې کچیرته دغه پروژه خپل افغانیت ته وانه وړي، افغانان په خپل په مخ یو نسی، نو له خارجیانو لخوا د په باور دغه یو پروژه ده چې د نن په خپلو خبرو کې ویل چې بهرانیان دې وی پروژې په شکل مخ ته وړي. نو د خپلو خبرو کې ویل دي چې دغه پروژه چې افغانان په خپل مخ ته یو نسی، بهرانیان دې په ګومان چې دومره لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله افغانانو ته راوړي.
سمره ډېر مننه خپل لوان موږ سره د خبرو کولو
کور ود.
دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان کې خبريالانو د پوز په تګلارو باندې نیوکو کولو په سر د یو شخصي ټلویزیون جیو ټی وی یو وتلی خبريال حامد میر پروګرام بندولو غندنه کړې او وایي د تحریک انصاف په اوسني حکومت کې میډیا د هر وخت نه زیاته د دباو لاندې راوستل شوی او خبريالان د ژوند د خطر سره مخ شوی دي. اخواته د پاکستان تحریک انصاف کن او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وای چې حکومت داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې ګینی د دغه خبریال پروګرام بند کی او د بد ټلویزیون خپل دننه فیصله وی. هم په دې حق نامو په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال پیر ویلا چا سره په تیر خبرونه کې په سکایپ خبرې اترې کړې، تاسو وړاندې کوو.
یو ډیر وتل خبريال دی دا پروگرام تقریبا 13 کال نه په دا چینل کې دا خبر د خبرګون کې حامد میر چې خپل کوم غورګون مخ ته راغلی دی خدا ویل چې انتظامی ماتوی د جیو انتظامی چې تا یو تقریر کړو او پاغه باندې چې کوم دین او تا ګون سمودا ستاله پر غوړو چیرته ته آف ایر شي یا ته په چینل باندې ناراضي پاغه باندې سبا زه هر څه مغي وخت او حامد میر دا ویل چې ما ورته ویل په جواب کې چې کومه کوم تقریر کړی کو او وی د صحافي په ضد باندې چې کومه حمله شي او اسد علي تور چا باندې تشدد شو اور هغه پرندنه کې حامد میر کوم خبره کړې وي هغه ویل چې زه معافي مغواړم او خبره ده چې اکرام صاحب چې د حکومت هم چې کوم خبرګون راغلی دی مخې ته هغه کې فواد چودھری دا ویل دي اطلاعات وزیر چې حامد میر پروګرام بندول شي دي دا د ادارې خپل پالیسی لري کې د حکومت کار نشته او دلته پاکستان کې صحافتي تنظیمونه دا نه مني پی ایف ټی او ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل هم چې کوم دا نړیوال تنظیم دی د بشري حقوقو هغه خو یو د دې پټلکه غندره کړې ده بل هغه اوس یو هنګامي میټینګ هم روان دی په اسلام آباد کې د پی ایف ټی جی چې بکی دا جاج رستل کیږي چې آیا دا پروګرام د جیو انتظامی په خپل بند کړل دی او کنا د فشار لاندې بند شوی دی ولې چې عام تاثر دا چې حامد میر کوم خبرې کړې وي د اسلام آباد کې یو خبريال اسد تور باندې چې پیرو نه کوم حمله شوی و او پاغه باندې د هغه په ځل چې کوم احتجاج شو هغه کې حامد میر کوم خبرې کړې وي یو عام تاثر دا چې حامد میر پروګرام په دې وجه بند کړل شوی دی او بل حامد میر دا هم ویل دي چې خپل یو ټویټ کړی دی چې مخکې خو صرف زور او کېدم دا ځل زما خل او زما بچو ته دمکې ملاويږي او دا هغه د پاکستان صحافي اکرام صاحب چې په کال 2014 کې په دبانې یو قاتلانه حمله شوې په کراچۍ کې او دا غي الزام بیا هغه حامد میر او د حامد میر چینل جیو دا هغه وخت د آی ایس آی چې کوم مشر او جنرال زهیر الاسلام پاغي باندې لګولو جی اکرام صاحب
دره توی چې په پاکستان کې د حامد میر سره سره خبريالان سوي چې دی د تیرو حکومتونو په نسبت دا وخت سمره آزاد دي او سمره میډیا د کنټرول لاندې راوستو کوشش کوي
اکرام صاحب د تیرو دریو کالو داسې چې دا حکومت راغلي دي نو صحافتي تنظیمونه خو په دې یو خبره متفق دي چې داسې ناروا جبر معاشي قتلعام دی په یو حکومت کې نیلنه کم چې په دې حکومت کې روان دي خبريالانو او د میډیا او دا په دې وخت کې باوجود د دې حکومت او چې حکومت پر یو کارنامه ورته ویل چې سروز روان دي په قومي سملې کې یو بل روان دي کړو د صحافیانو د حقوقو تحفظ لپاره خدای په باوجود د پیښې ودریږي نه او دې سره چې کوم دی نو یو بل حکومت یو اورډیننس راوستل غواړي پاکستان میډیا ډیولپمنت اتارټی په نوم باندې هغه هم صحافتي تنظیمونه دا غړي چې سلیک ډیر ازادي پاتې ده هغه به دې سره مخت نشي نو په دې یو خبره خو صحافتي تنظیمونه یو دي چې او یو خل دي چې په موجوده تحریک انصاف حکومت کې د میډیا او د خبريالانو چې کوم معاشي قتلعام شوی دي او کوم داغي د اواز غل کولو کوم هڅه روان دي نو دې روان دي ټول حکومتونه کې داسې چرته مثال نه ملایږي
ډېر مننه
د
دی وسره اوسې دا د وایس اف امریکا دی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده د میانمار پوز تیر د ګل پورز د امریکای یو خبريال ډینی فنستر نیولې په میانمار کې د پوزي کودیتا ورستو یو شمیر خبريان نیولې شوې دي او د هوی کورنوي خوندي ځایونو ته کډی کړل دي د وایس اف امریکا اشاسرای د امریکای نیول شوې صحافي ډینی فنستر سره خبري اترې کړې دي نور حال په تاسو زموږ همکار کلیم افضل په دې ریپورت کې وړاندې کوي
کله چې پوز د میانمار حکومت را نسکور کړو د امریکای صحافي ډینی فنستر د یو خبريال په هیڅ دغه ته موجود وو تیر دوه کال راسي د امریکای میچیګن ایالت اوسیدونکو په میانمار کې یو ځایي اخبار سره کار کولو چې کله د ګل پرواز رنگون نه د وټو په وخت اونې ولې شو
early Monday morning and had a bunch of messages from his wife.
نو دورانداري جوليانا ګنشمير پیغامونه راغلي زما ورسره سمدستي رابطه و نشوه ولې چې هغه مصروفه و چې د مسلې حل روباسي چې سره واندې زما داغه د یو ملګري سره هم خبرې وشوې چا چې مالا د لاسره کوله ولې رښتیا هم مونږه یری اخیستی وو.
کله چې د میانمار پوز د کودیتا رستو احتجاج کوونکي نیول پیل کړل نو فینسټر خپل کورنۍ سره په امریکا کې په مسلسل رابطه کې وو او ټول خبرونه به ورکول چې دغه تل سره واندې.
دا
سپټه خبره نه ده چې پوز خلک نیول دا غوي کورونو ته ننوتل او اغوا کول. نو یو شمیر خبریالان به محفوظ کورونو کې پاتې کېدل، دا غوی کورنۍ هم محفوظ نه وي. مونږ خوشاله یو چې د خپل دفتر نه بوتلی یو. مونږ نورو نیول شو په حق له هم غمجن یو.
د ملګرو ملتونو تر مخه فینسټر په هغه اتیاو صحفیانو کې یو دی چې جون ته لخوا نیول شوی.
په میانمار کې پوز خبریالان نیول او په هغوی تشدد کوو کله چې هغوی خپلې ذمہواری ترسره کولې. دا د خیال په ازادۍ باندې حمله ده.
یو جاپانی خبريال بوزل اونیول شو او خپل حیوانات ته واپس اولیګو. نوموړي د خپل حکومت او د نړیوال ټولنې نغښتنه کړي چې د میانمار پوز محاسبه پکار ده.
یو مهمه دا چې زونه ما غوښتل چې د میانمار اولس دی نړۍ تخکار کړي. زه خو به دغه هر څه په جاپان کې او په نړۍ کې ټولو توایم.
په داسې حال چې میانمار په خبرونو کې دغن راوستل دوام ساتلی، په ګرد نړۍ کې خبري اعلان او د هاغوی کورنۍ د آزاد صحافت په اهمیت خپوي شول.
د بده خلکو د رښتیا او د صحافت ډیر قدر کولو، نو ځکه هم د جذبې دلته راوستو.
د بشري حقوقو ډلو تر مخه تیرې فروری اولنۍ نیټې راسي د میانمار په سلور زره تنان نیولي او اته سوای وجلي. میډیا هم د فشار لاندې ده او خبريالان هم نیول شوي. په میانمار کې سره روان دي څه پته نه لګي.
فرست اند فورموست وی وانت مای برادر هوم امیډیټلی سیف.
د ټولو اول زغواړم زما ورور دی زر تر زره کور ته راشي. صحافت کول جرم نه دی، دا خو د نړۍ سترګې او غوږونه دي او دا قسم حالات په هر ځای کې خطرې جوړوي.
کریم افضل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے په کاروبارونو بند دي.
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ریوا ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د خبر پختونخوا سرخار پیښور ته. پیښور کې په سلګونو د یونیورسيټي استادانو د صوبایي اسمبلی اړخته نن لاریون کړی دی، خو پولیس استادان د اسمبلی مخې ته احتجاج ته نه دی پرېښودي او په هغوی اوښکې بیونکي ګیڅونه وروشتي او د دې سرسرې هغوی وهلي ټکولي هم دي. بل خواته د خبر پختونخوا د نور یو شمیر یونیورسيټو یا پوهنتونونو په څیر اسلامي کالج یونیورسيټي هم خپل ملازمینو ته یو اعلامیه خبره کړې. په دغه کې ویل شوی چې د مالی ستونزو له امله به یونیورسيټي خپل ملازمینو ته د مئی د میاشتې صرف بنیادی تنخواه او پنشن شو ته نیم پنشن ورکوي. یو ویډیو رپورت په د پېښور نادری رادیو خبريال مدثر شارک کوي.
د پښتونخوا د نورو یو شمیر پوهنتونونو په څیر اسلامي کالج پوهنتون هم خپلو ملازمینو ته نوټس جاری کړی دی چې د مالی ستونزو له امله به پوهنتون خپلو ملازمینو ته د مئی د میاشتې صرف تنخواه او پینشن اخیستونکو ته نیم پینشن ورکوي. د یاد پوهنتون د استادانو او عملی یا ټیچر سټاف اسوسیشن صدر پروفیسر ډاکټر دلنواز خان دیوته پوهنتون کې د احتجاج په وخت وایي د پوهنتون انتظامیه به یا پوره تنخواه راکوي ګینینو نیمګړې نه اخلي.
زمونږ یونیورسٹی نوٹیفیکیشن کړی دی چې زمونږ کوم امپلایز دی موجوده نو کران دی هغه ته مونږه 5 بیسیک پی ورکو او چې څومره ریټایر کسان دی هغه ته به 50% تنخواه ورکو. خو مونږ ټول اسوسییشن جان اکشن کونسل طرف نه داسې فیصله مونږه ریجیکټ کړی دا مونږ بیخی تنخواه نه غواړو. فار ایگزامپل کا حکومت سره پیسې تنخواه نه غواړو او کرا کوي چې د صوبې کې څومره ملازمین تنخواه علي کا گورنر هاوس کې دی کا سیم هاوس کې دی مونږ ته به پوره تنخواه راکړي کنه مونږ تنخواه نه راکړي.
زیاتای د پونتون ملیک به تر 300 پورې استادان وي، 150 پورې انتظامی افسران، مالیان، چپاسیان او نور مرستیال عمله به یو نیم زر ته نانوي. که ریټایر شوي او موجوده ټول عمله وایو نو دا به د 3000 نه نوي سیوا. وای مونږ د 13-15 ورځو نه پیښور پونتون کې سولهیز احتجاج شروع کړو خو دې دوران کې په ځای د دې چې واکدارانو زموږ ستونزې اورېدلې وي اپوټه مونږ ته د احتجاج ختمولو دړه کې راکړې. د غرض د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې یا پیوټا صدر فضل ناصر وای خو د حکومت له اړخه د هیڅ قسمه رابطې نه کولو په وجه نن مونږ فیصله وکړه چې خپل احتجاج د اسمبلۍ خوا ته یوسو.
بد مرګ نن ورځ په دا 15 ورځ زمونږ چې مونږ په دغه کې تاسو کوریج ورکوي خو مونږ سره حکومت ایس چې یو وګړي مونږ سره رابطه نه دا کړي چې دا مسله حل کو. مونږ ډیر په مجبورۍ کې تاسو ګورې په ګرمۍ کې دا قوم را روان دي او دا اسمبلی طرف ته روان دي. دا مونږ نشو سره اشاره ولې دا به دا حکومت والے را اشاره دا مسله حل کړي نو الله به دا مسله حل کړي کړي دا مسله د حل کېدو نه کوي. دوی سیریس نه دا مسله حل کول نه غواړي.
ڈیولپمنٹل گرانٹس ملاوی گی ٹولی
د پختونخوا د پونتونونو د مالی ستونزو پاکله د اطاعت او لپاره د اعلی وزیر مرستیال کامران بنگش سور از وړاندې دیوته ویلو دا مسله پونتونونو کې د زیاتو برتو په وجه پیدا شوې ده. حکومت په پونتونونو کې اضافي اخراجات کمی او نن د اطلاعات وزیر د ټولنیزو رسنو ټوئیټر په ذریعه ویلي دي د اعلی وزیر په هدایت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره ملاقات کړی دی. د اسلامي کالج تر څنګ د پختونخوا د نورو پونتونونو دا ستونزه ډیر زر هواره شي. بلخوا د پونتونونو د استادانو په یونیورسټي روډ صوبایي اسمبلۍ پلو ته لاریون د خاد ټریفک ټول نظام ګډوډ کو. د دې راپور جوړولو په وخت د پیوټا صدر پروفیسر فضل ناصر ډیوته اطلاع ورکړه حکومت د اسمبلۍ مخې ته د دوی په ملګرو کو تکي اورولې اوخ کې بیاون کې ګیس استعمال کو او د پفاسا صدر ډاکټر شاه عالم یې ونیولو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن دابړ وای چې د سلا مشورو وروسته یې د یو سیاسي ګوند جوړولو په رسمي توګه باندې فیصله کړې ده. خو د پختون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وای چې پی ټی ایم یو سیاسي مزاحمتي تحریک دی او په عین کې د غیر پارلمان ښکارا وضاحت دی. نور حال پی د سیمینا د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیٹنی را کوي.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای د تیرې ایوې مودې نه چې د سیاسي ګوند جوړولو خبرې روانې وي د ګوند جوړولو رسمي پریکړه یې وشوه. خو د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وای سی پی ټی ایم یو سیاسي مزاحمتي تحریک دی او په عین کې د غیر پارلمان ښکاره وضاحت دی. وای صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې محسن داوړ وویل د ګوند جوړولو فیصله شوې ده. هغه وویل د ګوند عین او منشور په اړه خبرې روانې دي او د ګوند نوم هم لا حتمی شوی نه دی. د پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم سره د لارې جدا کولو یا د غورځنګ ملاتړ کولو د پښتنې په ځواب کې محسن داوړ وویل پی ټی ایم دوی جوړ کړی د دوی د ټولو تحریک دی او د دوی تحریک پوي. هغه زیاته کړه د پی ټی ایم ډیر ملګری یې مل دی او که څوک پارلماني سیاست کول غواړي خواهش لري هغه په ګوند کې ملګری کېدای شي.
پی ٹی ایم خو مونږ جوړ دی او هم زمونږ تحریک دی زمونږ ټولو تحریک دی او هم زمونږ تحریک
د دې پوښتنې چې د علي وزیر چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ دی څوک چې دا مهال د کراچۍ په زندان کې بندي واندې د هغه سره هم د سیاسي ګوند جوړولو په اړه خبرې شوې محسن داوړ اول هو د علي وزیر او هر چا سره مو خبرې شوې بیا د هر څه خپل خوښه ده چې پارلماني سیاست کول غواړي او که نه غواړي
تر دې هته پر یو فیصله وشو چې پارٹی به جوړیږي
چې شام خواهش د پارلماني سیاست خبر راځي علي وزیر نور ټول ملک سره په دې باندې سلګان ټول سره شوې دي نور خو مطلب بیا اوس دار شه خپل دغه دي چې څوک پارلماني سیاست کوي څوک نه کوي
بل لور د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای د پی ټی ایم په عین کې د غیر پارلمان ښکارا وضاحت ته چې د غورځنګ او د دار به کاندید نشي جوړه دی د دې شیک خپل فرمولا خودل شوی او په دې کې تر اوسه هیڅ بدلون نه دی شوی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه اویل پښتون غورنی غورځنګ په پښتون وطن کې د ظلم او زبر پر ضد په وجود کې راغلی او خپل پیغام د عملی ګامونو د لارې هر چرته رسولی او بیا د تحریک منظم کولو لپاره یو آئین یا اصول هم جوړ کړی دی هغه زیاته کړه پی ټی ایم په خپل آئین ولاړ دی په آئین کې لیکل شوی چې هر څوک تنظیم غړی جوړېدای شي خو هر څوک چې د کومې پارټۍ سره تعلق لري هغه د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړېدای هغه زیاته کړه یو فرد نشي کولای چې آئین بدل کړي منظور پښتون وویل چې پی ټی ایم یو سیاسي مزاحمتي تحریک دی او په راتلونکي چې د پښتون د ژغورنې او د قام د ګټو ترلاسه کولو لپاره چې سم فیصله کیږي هغه به د پی ټی ایم د آئین مطابق کیږي
پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم موقف اول لرلو هغه موقف یې نن هم دی او آئین یې ډېر واضح دی په هغه آئین کې تر اوسه هیڅ بدلون نه دی راغلی هغه تر اوسه پرې موجود دی او په هغې باندې د هغې اصولو مطابق عمل روان دی
د فروری په میاشت کې هم محسن داوړ د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی افراسیاب خټک بشرا ګوهر او زمیرا ګیلانی ترمنځ ناسته شوې وه او د پی ټی ایم څخه د پارلماني ګوند جوړولو پریکړې ویل شوې وه خو داوړ هغه وخت ویلي وو چې په دغه ناسته کې په ملک کې په موجوده سیاسي حالاتو بحث شوی سیاسي مشران ناسته او د دې نه سوا نوره فیصله نه ده شوې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هغه وخت ویلي وو پی ټی ایم یو مزاحمتي سیاسي غیر پارلماني تحریک دی د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل د پی ټی ایم هغه په خوانی دریز په ځای دی چې پی ټی ایم بغیر پارلماني تحریک وي هغه زیاته کړه دوی د سیاسي ګوندونو مخالف نه دي او که د پښتنو د حق لپاره هر څوک خبره کوي دوی به ملګری وي نور الله ترین اوویل د پی ټی ایم د غړي په حیث هغه غړي چې دا وخت د پی ټی ایم مهم مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په زندان کې بندي واندې په دې وخت کې د سیاسي ګوند جوړول مناسب نه وو عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټلویزیون دی او اوس یو بل رپورټ هم پښتون تحفظ مومنټ په حق لبانی تاسو وړاندې کوو چې څنګه دا یو مزاحمتي تحریک د کوم زینا شروع شو او د هغې سمو د پس ټول ملک ته خور شو او د ټولو پښتنو لپاره دا یو اواز هم جوړ شو په خپل باندې دغه دوا د پښتون تحفظ مومنټ یو شمیر مشران کوي چې دا د ډیرو پښتنو اواز دی هم په دې حق باندې یو سلنیز رپورټ د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي
په پیښور کې سیاسي څېړونکي وایي د پاکستان په سیاست کې او خصوصا د پښتنو لپاره اوس هم د هغوی نمائندگی کولو لپاره او د دوی مسلې وړاندې کولو لپاره د یو سیاسي ګوند ضرورت شته د پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شعبې استاذه پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وای د تحریک نه پارلماني سیاست ته مخ په وړاندې تګ یو ښه ګام دی ځکه چې د پارلماني سیاست د لارې ریاست او ریاستي ادارو نه خپل حق ته پوس کول زیات بهتر طریقه ده پارلماني سیاست د لارې د یو کام یا د خلکو غوښتنې بهتر طریقې سره وړاندې کېدای شي پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وای هم دغه وجه ده اوس هم د یو نوي سیاسي ګوند لپاره د پښتنو په سیمه کې ځایشته چې د دوی صحیح نمائندګي وکړي
چونکی زه په خپل د سیاسياتو طالب علم یم او ریسرچ هم زموږ په دې خبرو باندې وی او په دې بارډر ایریاز باندې نو ما خیال دی چې سپیس ډیر دی د نورو پارټیانو جوړېدو لپاره او اسپیشلی هغه علاقې لپاره چې کما په اتیاو کالونه هم دک شانتی پریخه دلی شوی و زدا سی ګورم چې د دې چې کوم د دې علاقې خلک دي هغه هم دا یو ډیماند دی چې دا غي د پاره یو سیاسي نمائندګي وشي د پارټۍ په شکل کې.
خو پروفیسر ډاکټر نوري نصیر دا هم وای چې هر سیاسي پارټي خپل یو ځای لري او د پاکستان په سیاست کې هر ګوند یو مهم رول لوبوي. که د پښتنو د حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي کام پسند یا نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي ګوند دی یا قومي وطن پارټي شیرپاو ګوند دی یا مذهبي سیاسي فکر لرونکي ګوندونه دي، ټول د پاکستان سیاست کې مهم رول لوبوي. خو په پیښور کې ډان رسپانی سره کار کوونکي خبریال او سیاسي څېړونکي ذوالفقار علي وای د دغه نو سیاسي جماعتونو نه دا نوې سیاسي ګوند به داسې بدل وي چې دا کېدای شي د موروثي سیاست نه پاک وي. هغه وای د دغه سیاسي ګوندونو نه علاوه دا وخت یو جمهوري او مترقي یا د پروګرسیو سیاسي ګوند سخت ضرورت دی.
پښتنو په سیمه کې د یو جمهوري پروګرسیو سیاسي پارټي ضرورت شته. نو کده کا قسمه یو نوی پارٹی راشی چاغه کی موروثی سیاست نوی اغه وکی چې د خلکو حکم د وخت مسلې دی اغه هایلایټ کی او خصوصا د ځوانان چې دی اغه خپل طرف ته اټریکټ کی. نو دغه څه بده خبره نشته، خو سیاسي پارټي د پاراټول نه غټ چیلنج چې ده کنه دغه ودریدل دی. کومګه شاته وګورو ډیره داسې پارټیانی جوړی شوې دي خو د وخت سره هغه بیا ختمی شوې دي، ولی چې هغه د خلکو په توقعاتو باندې پوره شوې نه دي.
سیاسي سیړونکو وايي دا وخت پاکستان په سیاست کې او خصوصا د پښتنو په علاقه کې د یو داسې جمهوري او پروګرسیو سیاسي ګوند سخت ضرورت دی چې ځوانانو کې سیاسي شعور را بیدار کړي او دوی ځان سره کړي او د دوی په مسلو आवाज را پورته کړي. که د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم د سغړو د تحریک نه پارلماني سیاست کې قدم اغستل به یو غټ چیلنج وي، خو اوس هم د پاکستان ته سیاست او خصوصا د پښتنو په علاقه کې د دغه عام خلکو مسلې راپورته کول او د دوی صحیح نمائندګي کول لپاره د یو جمهوري او پروګرسیو جماعت سخت ضرورت دی. او که دا خلا دغه نوې سیاسي ګوند پوره کړه، نو دا به د پاکستان په سیاست کې یو ښه بدلون وي. سادیا قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
د کتن کو مشغول اول
وائس اف امریکا ڈیوا ستاسو مسلو او چاپیریال تستاسو د کیمرے پستر گکتل غواڑی
تخپل کور کلی پکو مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خایست کڑاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړی 001202153152.
د وایس اف امریکا دی با ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. اوزو په پاکستان کې د ګرمۍ موسم لوبجي ډېر خلک اوس یخو سیمو ته د سو شپو تیرولو لپاره ځي. یو ډېر پکې داسې دي چې هغه د ګرمۍ ډېرې چټیانی یا ډېرې ورځې شپې هم په دغه یخو سیمو کې تیروي. سوات هغه علاقه ده چې نه صرف یخه ده، موږ د سوات کلام ذکر کوو چې کومه د سوات نه بیا نور هم راخوره خو ټوله په مجموعي توګه په سوات باندې یادیږي. او د هغه ځینا ریپورټونه وایي چې ډېرې هوټلې ډکې شوې دي او بیا هم خلک د پنجاب سن نورو علاقو نه دغه سیمو ته روان دي. ریپورت پې د هغه ځینا د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر راکوي.
د هیواد په میدانی سیمو کې ګرمۍ کې د زیاتوالي سره د بیلابیلو سیمو یو شمېر خلکو سوات ته راتګ شروع کړی دی. د سوات په چوتو سیمو کې د ښه موسم له کبله راغلي سیلګري د سیمو ته ځي. د لاهور نه د خپل کورول سره راغلی رابینا ڈیوتا وائی
سوات بہت خوبصورت ہے، یہاں کے جو ماؤنٹینز ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور یہاں کے جو ہم نے سنو دیکھی اور گلیشیئرس اور یہاں کے ہم لوگ جیپ پہ گئے، وہاں پہ بہت مزہ آیا اور روڈس تھوڑی وہاں پہ خراب تھی لیکن بہت مزہ آیا.
دیوائی چے سوات ڈیر زیاد خائستہ دے دلتا مونگ دنگ دنگ گرونا دا واوری گٹان یا گلیشیئر اولی دو دا مهوډند سړک ډېر خراب دی، خو بیا هم خوندونه موترې واغستل. دا منګوري ښار سره نږدې د سیند په غاړه فضاګټ کې پارکونه، مرغزار، میردم، بهنین، کلام او نور سیمو کې د سیلګرو زیاته ګڼه ګوڼه په نظر راځي. او سیلګری وایي چې موږ دلته د یخ موسم او د قدرتي نظارو نه خوندونه اخلو. دا مردان نه د ملګرو سره راغلی شجلال وایي،
موږ دلته سوات ته انجویمنت راغلی دوه شپې مو کړې، او دلته نن پارک ته راغلی و. لاکډاون ختم شوی دی، دلته موږ ډېر انجوی کړل. فیملی موږ ملګرو سره راغلی و، دا د فیملی لپاره هم ډېر سیف ځای دی. بل موږ ملګرو سره دی کیشته کې، دا ټول ځایونه دي ډېر ارزان هم دي، او باقي موږ ډېر انجوی وکړه دلته. جی مشره
د سوات د پولیسو مشر یا ډی پی او دلاور خان مګش دی وته وی چې عام پولیس او سیلانی پولیس په ټولو سیمو کې شپه ورځ ګش کوي، او د سیلانیانو د حفاظت لپاره پولیس ټول انتظامات کړی دي. دا صوبې نه د ملګرو سره راغلی نور حسین وایي،
سوات ته په چکر راغلی وو، ابل شپه بیا دلته نه لاړو. کالان ته دا ځای را باندې ډېر خو لګېدو، او واقعي چې دا ځای ډېر مطلب د ټوریزم لپاره ډېر زبردست ځای دی. او نن پرون موږ کالان کې شپې وکړې، بیا بحرین ته رالو، بحرین نه اوس دلته کې رالو، او دا انجوائے کوو. دا پارک وغیرہ واقعي دغه سین دی ور سره دا انجوائے کوو موږ.
د کالام هوټلز اسوسیشن صدر عبدالودود وایي چې د کالام ټولو هوټلو منیجرانو ته وینا شوې ده چې د میلمنو نه به د کمرو او د چی روټۍ زیاتې پیسې نه اخیستل کیږي، او چا چې واخیستې نو د تنظیم نه به وختلې کیږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې د گاډو کاروبار کوونکي وایي چې باید د دوی په صوبه کې هم د پنجاب په رنګ د گاډو د رجستریشن کولو په وخت باندې زیات سهولتونه او اسانتیاوې ورکړي شي. د دې سره سره دوی وایي چې په پنجاب کې چې کله هم د خیبر پختونخوا رجسٹرڈ گاڑی زی نو حل تدوی تنگولے کی گی ہم. رپورٹ پہ دمردان نا دریو ریڈیو خبریال ریاس حسین راکبی.
یوسف زمان د تیرو ولسو کالو راهسه د گاڑو کاروبار کوي. دیوای په خیبر پختونخوا کې رجسٹرډ شوی گاڑی په پنجاب صوبه کې زورولی کیږي او هغه ته د شک په نظر کتل شي. یوسف زمان وایي په خیبر پختونخوا کې د گاڑو د رجسٹریشن محکمه هغه سہولتونه نه ورکوي کوم سہولتونه چې پنجاب حکومت ورکوي. د دوی وینا ده په خلکو کې دا یو عام تاثر دی چې د پنجاب گاڑی په اسانه خرسيږي.
مین پرابلم دا دی چې بګی نمبر گاڑی مون پنجاب ته انټر کوو، پغی مونږ لازمی ادری چې کا سے مطلب اغی باندې د پنجاب نمبر پلیټ لګی چاہے د پنڈے والی نہیں خلا اور پر اغی کے سب مشکلات نہیں زما صوبے والے دی اغی مونږ ته اغه شان د پنجاب پشان فیسلٹی نه راکئی. فرسٹ لائف ٹائم، سیکنڈ ڈاکومنٹس، تھرڈ داغے دا نیم چینج کولو چې کم پرابلمز دے پکے بگے کے دیکھا پنجاب مالا آن لائن سلورم داغے آپشن دار اکڑے فیسلٹی
سرکاری شمیرے وائی د خیبر پختونخوا او یا 30% گاڑی په پنجاب صوبہ یا اسلام آباد کی رجسٹرڈ کی گی چیل عمل یہ په اربونو گٹا پنجاب صوبے تزی. د سرکاری ذریعو وینا دا په خیبر پختونخوا کے د گاڑو د رجسٹریشن د قیمت په پرتلا په اسلام آباد کے پر رجسٹریشن زیات خرسونه کی گی. د خیبر پختونخوا د گاڑو د رجسٹریشن د محکمے ذلی مشر د دی خبر سر اتفاق لری او وائی چې زیاته گٹا نور صوبو ته منتقل کی گی. خود بیا وائی د گاڑو د رجسٹریشن په اړه د خیبر پختونخوا حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د نوو گاډو رجسٹریشن د ضلعو په ځای اوس د صوبې یونیورسل نمبر ورکړي، د رجسٹریشن په نظام کې بدلون راولي او خلکو ته دا سہولت هم ورکړي چې په آنلاین ذریعہ د گاډو ټوکنې جمع کړي.
ان شاء الله ممدغه کال کې به دا سپیشل نمبر پلیټ سی کوم دی دا به ایشو شي، او دې د زمو چې کوم کاپی دا به کنورټ شي په کارډ باندې، سمارټ کارډ باندې. دا بالکل تاسو این آئی سی کارڈ پشانے ورکوٹے کارڈ ہی تاسو ځان سره ایزیلی ګرځول شي، ټوکن زمون آن لائن بکی دي شي.
په خیبر پختونخوا کې د ټیکسونو د محکمې د ویب پاڼې مطابق د 850 سی سی ګاډی نه تر 1000 سی سی ګاډی پورې اډوانس ټیکسونه د 1500 روپو نه تر 1500 روپې پورې مقرر کړي شوې دي، او د 1200 سی سی ګاډی نه د 1800 سی سی پورې په ګاډو 1500 روپې اډوانس مالیه اخستی شي. سرکاري ذریعہ وایي روان کال د حکومت لخوا د ټیکسونو صوبایي محکمې ته د رجستریشن په مد کې 1500 ملیون روپې او د ټوکن په مد کې 900 ملیون روپې هدف ورکړل شوې دي. او مامورین وایي د پاکستان په نورو صوبو کې د رجستریشن له عمله هر کال خیبر پختونخوا ته د رجستریشن په مد کې د 3 to 4 billion روپې پورې نقصان کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلویریش ساتا پدیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرف خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سل درے ہر ورځ سلویریش ساتا لڈی وسر اوسے
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو دی. او اوس تاسو ته یو بل رپورٹ وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې حکومت وایي چې دوی د خوراکي تیلو په سر باندې سبسیډیز ورکوي، یعنی مراعات ورکوي که څوک په ملک کې دننه د نور پرستو یا نورو تیلو چې کم پیدا کېدونکي بوټي دي هغه کری. په دې حق باندې یو رپورت د سیمینا د ریډیو خبريال ملک وقاص راکوي.
پاکستان کې د خوراکي جزئیاتو کې خوراکي تیل هم ډېر مهم دي چې اتیا فیصد نه زیات درآمد کیږي، او د ملک په درآمداتو کې کالیزي دوه مغټه خرچه ده چې 3.6 بلین ډالر جوړیږي. پاکستان کې سړی سر 19 کیلو تیل په یو کال کې استعمالیږي، او په آبادۍ کې اضافه سره د دې په خرچو کې هم اضافه کیدی شي، ځکه د وفاق حکومت د زراعت او ترقۍ لپاره د تیلدارو فصلونو تخمونه چې پکې نور پرس، کینولا او شړشم شامل دي په سبسیډایز نرخونو ورکوي او ورکړي دي. سردار حسین کروندګر ته هم د نور پرس د یو اکړ ته هم ملو شوی دی چې د غنی مونډانو پټی کې کرل دی، او دغه پیداوار په حق له خوشاله دی چې ملګرو کروندګرو ورلا د تماکو او جوارو مشورې ورکړې وي. خو دی وایي چې د کم وخت او لګي خوارې فصل دی چې د کور د ضرورت سوچه تیل به هم تر لاسه کی او خرچه به هم د بهر شي.
نو دا نرپرس ماته لای کړلو، نو دې کې دا کم غنی شي دی، نو دا چې تیز نرپرس لري کما، نو دا غنی به می د تلې کما سنبال به کم دام یو غټه پیدا ده زمیندارو لپاره، او نو پټه بل پیدا بم والا موبل دی نر پروسو پیداوار بم ان شاء الله خیو قوم ته بم پیدا، ما ته بم پیدا، مل ته بم پیدا، ته ټول زمیندار دا سی کری.
د نور پرس نه د تیل اوخکو طریقه هم هاغه ده کما باندې چې د شلشم نه تیل وزي. د تیلو د غاړې مالک ظهور شاه وې چې دوی په 1000 روپے من د استرالیا، ملیشیا او تایلند نه درآمد شوی نور پرس اخلي چې د یو من نه 14 کیلو پورې تیل وباسي، او د مقامی نور پرس هم دغه نرخ دی چې دوی کروندګرو له په 1500 روپے من تیل وباسي او په 380 روپے کیلو خرڅوي. په داسې حال کې چې حکومت دغه حل د وزیر اعظم د هنګامي زری ترقه په مد کې شروع کړی دی چې د توسیع زراعت شعبې ضلع ډایرکټر علی خان سرګند کړه چې د صوبې په 22 ضلعو کې د شړشم، نورپرس او کینولې تخمونه د یو اکر د پاره مفت ورکوي چې ورسره نور هم اسانتیاګانې شته.
او دغه کم دین لکه شارټ ډیوریشن کراپ ته چې په 3 میاشتې کې را رسی او ډیر ښه آمدن کوي، دغه چې زمیدار وکي نو خپل چکم دین ور پرس چې پیدا کی نو په غاڼه کې په لوکل غاڼه کې چکم دې شړشاو په غاڼه کې دې تیل وزي، او دغه تیل د صحت لپاره ډیر زیات خدي، هر قسم بيماري استعمال ولي شي او ډیر ښه آمدن کیږي. دا یو اکړل تقریبا د 60-70 هزار روپو تیل ته ملاوي دي شي.
کاروندګرو زیاتره نور پرس د سبزه، او غټو فصلونو نګیر چاپیرا په پولا کرلی چې حکومت غواړي چې دا نور پرس لاندې ځمکه زیاته شي او کاروندګر د اکړو په حساب نور پرس او یا تیلدار فصلونه وکړي چې په ملک د زرې مبادله خرچ کولو بوج کم شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی1 نیوز، چارسدا.
د وایس آف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا اوزو. په پاکستان کې حکومتي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شرح راکمه شوې ده او دا اوس 4% ته راپریوتلې ده. په تیرو 24 غنټو کې 23 کسان د کورونا وایرس سره سم شوي هم دي، خو سلنکاران وایي چې باید چې خلک اوس هم ډیر د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې د ایشیا په یو شمیر ملکونو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي او پاکستان کې هم دا زیاتې دي چې کچرې د احتیاط نه کار وانه خسته شو. ریپورت پی د اسلام آباد نه د ډیبا ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان حکومت دا وکړي هیواد کې د کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره په کمیدو ده او ګرد هیواد کې کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره 4% ته راټیټه شوې ده. طبي ماهرین حکومتي دعوی غلط ګرځوي او وایي تر کومه د هیواد 80% خلکو ته کورونا مخنیوي ویکسین نه وی لګول شوی او وخت پورې څوک نشي ویلی په کورونا یې قابو موندلو. د کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیرې معلومولو لپاره جوړ کړی شوی نېشنل کمانډ ان آپریشن سینټر مشر اسد عمر 13 ورځ دعوه کړې وه په یو ورځ کې پاکستان کې 3,80,000 تنانو ته د کورونا ویکسین لګول شوی دی او مجموعي توګه 80,00,000 تنانو ته دا ویکسین ورکړی شوی دی. خو د NCOC په ویبپاڼه ورکړی شوی معلوماتو تر مخه 45,43,000 تنانو ته پاکستان کې د ویکسین دوه خوراکونه ورکړی شوی دي او 3,80,000 تنانو ته ویکسین یو خوراک ورکړی شوی دی. NCOC ویبپاڼه تر مخه تر اوسه 45,50,000 تنانو ته دا ویکسین ورکړی شوی دی، کوم چې د اسد عمر داوونه نږدې 10,00,000 کم دی. پاکستان اسلامک میډیکل ایسوسیشن صدر ډاکټر افتخار برنی هم کرونا وایرس مریضانو شمیرو او ویکسین په حق له حکومتي دعوی رښتیا نه ګڼي او وایي حکومت خو دا وایي په یو ورځ کې 3,80,000 تنانو ته ویکسین لګولې دي، خو دلته خبره د ریکارډ جوړولو نه ده، بلکې د شمیرې به حکومت ته زیاتول وي او تر کومه 80% پاکستانی آبادی ته دا ویکسین نه وی لګول شوی نو دا تمه ساتل بې ځایه دي. دا کرونا خوریدو خطر کم شو.
ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں ویکسین مفت میں مہیا کرتے رہیں جس طریقے سے چائنا نے ہمیں ویکسین دے دی.
ڈاکٹر افتخار برنی وی پاکستان اس ہم پدے تما دے پا مفت کے ورتا ویکسین ملاوشی پاکستان تا بدے ویکسین خریداری کول وی او دے دا پارا با ہر حال حکومت تا رقم خرچ کول وی صدقہ خیرات نبکار نچلی. ڈاکٹر افتخار برنی وی په سیمه کې اوس هم پاکستان د نورو هیوادونو په مقابله د آبادی ډیر کم برخې ته د ویکسین لګولې دي. پاکستان ته وړاندې د چین لخوا مفت ویکسین ورکړی شوی وو او هغه نه پس ورته د یونیسف لخوا استرازینیکا 10,00,000 خوراک هم پاکستان ته مفت ورکړی شوی وو. دغه شان یونیسف پاکستان ته د فایزر 1,00,000 ویکسین خوراکونه 13 ورځ مفت ورکړي او پاکستان حکومت وی فایزر کمپنی نه به 10,00,000 خوراکونو خریداری کوي او دا ویکسین به ستمبر میاشت پورې پاکستان ته ملاو شي. پاکستان حکومت فیصله کړې ده د جون میاشت 3 نه به د 18 کالو عمر یا د نه زیات تنانو ته به ویکسین لګول پیل کوي. د وخت پاکستان کې زیات د چین لخوا ورکړې شوی ساينوفارم نومي ویکسین خلکو ته لګول کیږي. د دې ترڅنګ ساينوویک، کینساینو او استرا زینیکا نومي ویکسین استعمال هم په پاکستان کې روان دی.
دا د وایس آف امریکا ډی رادیو ټلویزیون خبرونه ده او اوس تلته په امریکا کې د کورونا وایرس خلاف په لوی کچه باندې خلکو ته ویکسین لګولې شوی هم دي او د امریکای صدر جو بایدن دا خپل لوی کامیابی بولي، خو ناقدین وایي چې جو بایدن د نړۍ سره د کورونا وایرس خلاف هغه عمره مرستې نه دي کړې او باید چې د نړۍ سره مرستې زیاتې کړي. د وایس آف امریکا یو رپورټ په تاسو سره زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
نیویارک کې د دې ریل ګاډي سټېشن په ګډون د امریکای زیاتره سیمو کې د کووډ ویکسین په اسانۍ سره ترلاسه کېدلی شي. پزینو ریاستونو کې د لاټرو او نورو انعامونو په وجه هم زیاتو خلکو ویکسین کړي دي. د اوهایو ریاست 2 کلنې ابیګو بوګینسکی د ویکسین کولو په وجه $1 million لاټري ګټلې ده.
ډېر امکان دی زیاتې پیسې په کاروبار کې ولګو.
د جمعې پر صدر بایدن د کووېډ خلاف د امریکای جنگ وستایلو.
دا وخت د امریکا 50% غټانو واکسین اخیستې او د زیاتو مرکزانو کې د واکسین کوونکو شمیر 50% دی.
خو په نړیواله کچه د زیاتو ګامونو پورته کولو په اړه د دې انتظامیه د سخت فشار سره مخ ده او غوښتنه ترې کیږي چې کله د جون په میاشت کې د نړۍ د اوبو غټو اقتصادي ملکونو د تنظیم G7 غونډه کیږي، په هغه کې د غړي ملکونو نه په دې لړ کې د زیاتو مرستو ژمنې ترلاسه کړي.
د دې وبا په لومړي پړاو کې دا یو ښکاره خبره ده چې شتمن هیوادونه به د وبا نه راوتل شروع کړي، خو بغیر د شک او شوبې شتمنو هیوادونو سره به په نړیواله کچه د وبا د ختمولو لپاره مرستو ته را روان کېدل وي. کچاري دوی د G7 غونډې په وخت داسې څه بیان جاری نه کړل شو، نو زما په خیال دوی به یو اهمه موقع د لاسه ورکړي او زه په یقین سره نشم ویلی چې مخکې به څه کیږي.
د وایټ هاوس ترجمان جن ساکی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د G7 تنظیم غونډه کې به د وبا نه د نړۍ بحالي د توجه مرکز وي.
د پردې شاته دا وخت د خپلو ترمنځ د دې جاج اخیستل کیږي چې په کومه طریقه دوی کولی شي چې په روڼتیا او برابرۍ سره دوی دا کار ترسره کړي. مونږ یقین په دې پوهیږو، مونږ تمه لرو چې مونږ به ډېر زر نورې هلې ځلې وینو.
په سمدستي توګه په نړیواله کچه د ویکسین د غیر مساوي ویش اندېښنو په اړه ګامونه پورته کول دي. د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي چې د جون د میاشتې اخره پورې به میانا او د کم آمدن ملکونو سره د ملګرو ملتونو د ویکسین د ویش طریقې کار کوویکس د 90 میلیون ویکسینو د کمی سره مخ کېدل شي. د دې یو غټه وجه د هندوستان د سیرم انسټیټیوټ لخوا د ویکسین لیږلو عمل کې ځنډ هم دی، ځکه چې هندوستان په خپل هواد کې د کووېډ زیاتو پیښو د مخنیوي لپاره کارونه پورته کوي.
بل وبا څه وخت هم راتللی شي، دا د لسیزو پس هم راتللی شي، یا بیا د کلونو میاشتو هفتو یا یو څو ورځو پس هم راتللی شي. که چیرې موږ په دې وخت کې د واکسینو د دې د ویش په دې عمل کې ستونزې رامخته کوونکي شیان ختم نه کړل، نو بیا که چیرې یو بل وبا رامخته شي نو موږ به بیا ناڅاپي ونیسي.
د دې هفتې په شروع کې د ملګرو ملتونو د غونډې په وخت د امریکا په ګډون نور ملکونو د وبا په اړه د یوې نړیوالې لوزنامې یا ټریټي جوړول تر د نومبر په میاشت کې د مذاکراتو پورې ځنډولې دي. په مستقبل کې د وبا لپاره د تیاری او د ته د ممکنه ځواب په حق له د سیاسي ژمنو یقین کولو لپاره د یو نړیوال کنونشن کارچوکاټ جوړولو وړاندیز په ډومبي ځل یورپي اتحاد کړی وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی او ټلویزیون. او اوس زو د خبر پښتونخوا ټانک سیمی یو کلی په حق باندې مونږ ته د حق زینه د ریډیو خبريال عدنان بتنی یو ریپورت را لګلې د دغه خلکو چې دوی بنیادی سہولتونه نه لري او ډیر ماشومان د تعلیم نه هم محروم دي. ریپورت پی تاسو ته زمونږ د هغه ځینې خبريال عدنان بتنی وړاندې کوي.
تحصیل خان د ټنګ د شهر شمال ویدیز 8 کیلومتر لري د اشکی کلی اوسیدونکي دي او هر ورځ خپل ماشومان تعلیمي زده کړو لپاره 3 کیلومتر لري عمر اډه ته راولي او بیا د شهر کې اسکول ته رکشه کې وړي. هغه وایي سړکونه نشته، سیمه کې روغتونونه وجود نه لري او د مکتبونو د نشتوالي له امله ورته ماشومان بې تعلیمه لویږي، ځکه دوی په خپله د ماشومان د شهر په اسکول کې داخل کړي دي.
بچان شکې ته خزو ما ته ماستر ګنټي وي چې بچان د اسکول ته نه دی راغلي. بچان خو ماش پژنې مې بجې ورچې کړي، خو د لارې مسله ده، لار منسته، روډونه منسته، یا ورته په پښو عمر اډې ته صبر کوو. بیا هلته د سورلو رشکي ما دوو بچانو سره نه ځي، سورلو ته ولاړې چې رشکه ډکېږي لاره ور رسېږي اسکول ټیم تیری.
د دې سیمې خلک وایي د ژوند ټول بنیادي اسانتیاو څخه پاتې دي. د ماشومانو یې سکول نشته، د څښلو د اوبو انتظام او د روغتیا هیڅ اسانتیا نه لري. دوی وایي د سیمې د نورو خلکو په څیر دوی هم ځپل شوي او د سیلابونو په وجه کورونه وران ویجاړ شوي دي، خو تر دې مهاله د دوی په بحاله هیڅ توجه نه ده ورکړی شوې. د شلو زرو آبادۍ علاقې عمر اډي سره تړاو لرونکی ګل اکبر وایي په علاقه کښې د روزګار یا معاش هیڅ مخه نشته. د سکولونو د نشتوالي له امله ماشومان بیزې او نور څاروي سره وي، یا په مزدورۍ پسې بهر لاړ شي او هلته هم سختې مزدورۍ کوي ځکه هیڅ تعلیم او هنر نه لري. هغه وویل تر اوسه پورې بجلی هم نشته او تر ټولو زیات ستونزمن ژوند د زنانو دی، ځکه چې هغه د څښلو په اوبو پسې تر لرې وریا ځي او په سرونو اوبه راډکوي.
دا نه مو سکولان شته، نه مو بجلی شته، نه مو بورینګان شته، او کوټې مو ټولې سره خطرناکې دي. په موره باندې سیلابونه راځي چې کله برانو نه وي، موره د کوټو خطرې له کوټو نه چې کومه د ورچه نه وځو. زمونږ مو دین سکولان نشته چې کله دا راستر چې دا به ډاډۍ مزوري کوي.
د ټانګ انتظامی مشر مرستیال کمیشنر کبیر افریدی وویل که د علاقې خلک د خپلو مسلو په اړوند د دوی سره تماس ونیسي، نو دوی به د مسلو هوارولو هڅه وکړي.
تاسو چکم ایریاز پوائنٹ آؤٹ کرو یا منگتا کلی کچہریز کی رضی یا چکم علاقوں والا مسائل لیاغی منگتا منشن کی کم ایریاز بھی آگا بے انشاءاللہ منگا دیز اللہ چکم پلیننگ بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سارا پائے کے بارے دے مسئلے حل رو باس او پروپوز کرو گے.
دا ٹھانگ دا انتظامیہ دا ریکار تر مخا پایا دا علاقہ کشے پا ترکیاتی کارونو باندے پا کارونو روپائی مصرف شوائی دے. دا ریکار تر مخا پا علاقہ کشے پا سکولونو سڑکونو ہسپتالونو او د څړو د اوبو په ټیبلونو او د بجلی په اسانتیاو د روپۍ لګول شوي، خو د علاقې خلک وایي دلته هیڅ هم نه دی شوي. د یادې علاقې نه محمود بیټنی او مولانا فضل رحمان زوی اسد محمود چې تړاوې د جمعیت علما اسلام ګوند سره دی، د 2013 په عامو انتخاباتو کې د صوبې او قومي اسمبلۍ غړي منتخب شوي دي. د سیمې خلک وایي دلته د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو کاندیدان راشي، د دوی سره ژمنې وکړي، خو د کامیابېدو وروسته بیا د دوی پوښتنه نه کوي.
عدنان بیٹنائی ڈیوا ٹانک. ادو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن دے او دلتا نن دا میموریل ڈے ورځ مندلے کی گی کما چھی پو امریکہ کی دا پخوانیو پوزیانو قربانیو تا دا عقیدت پیر زبنو وڑاندے کبولو پہیس پاندین مندلے کی گی. دا وائس آف امریکہ یو رپورٹ پی تاو سازمگا ہمکار نوشیروان خلندر وڑاندے کبی.
دا امریکہ صدر جو بائیڈن دے اتوار پورت پہ دیڑا پہ ڈیلاویر ریاست نیوکیسل خار کے دا پوجانو پہ یاد کے دا جوڑ شو یادگاری پارک دا سفر پہ وقت یوی دستوری تا خپل وینا کی ویل چھ مونگ لبا آغا قربانیان یاد اول وی کوم چھ زمونگا دا آزادی لپارا ورکڑی شوی دی. پہ مونگ باندے دا آغا قربانیانو قرض واجب دے کوم چھ مونگا دا دوی دا خپل خپلوانو دا یادولو پہ شکل کے ادا کولی شو. صدر بائیڈن پہ دے محال ویل زړه د قربانی شو پوځیانو د خپلو خپلوانو سره په یو ځای درځيږي. صدر جو بایدن خپل زوی بو بایدن ته هم په دې وخت د عقیدت پیرزونه وړاندې کړلې، چا چې په ډیلاویر نېشنل ګارد کې د میجر په حیث خپل خدمات تر سره کړیو او د کینسر د ناروغۍ له وجې خپل ژوند بایللې وو. بو بایدن د مرګ نه وړاندې د امریکایي پوځیانو سره په عراق جنگ کې خدمات تر سره کړیو. دا امریکا صدر دستوری تا خپل وینا کې ویل چې په دې پوهیږي د سر د قربانې په نتیجه کې یې پزړه ستیریږي، پزړه زخم لګي، د کومې درد کې چرې هم نشي کمېدلې. صدر بایدن ویل که زوی بو بایدن یې ژوندې وي نو اوس به دلته را سره وو او د هیواد لپاره قربانیانو ته به یې د مړانې پیرزونې وړاندې کولې. صدر وویل دې لوس کوي چې هغه ورځ به لرې نه وي چې د قربان شوو پوځیانو زامن یا لونا او خزی یا خاوندان با د قربانی شو د نوم په یادولو ژاړي نه، بلکې په شونډو به خپل مسکاوي او د هیله ده چې دغه ورځ به ډیر زر راشي. صدر بایدن زیاته کړه چې د خفګان ترڅنګ بیا هم د قربانی شو خپل خپلوان په دې ویاړ کوي او هغه خپل خپلوانو ته خوشاله او لاس په دعا دي چې په پوس کې خپل دندې ترسره کوي. صدر بایدن وویل چې پوخ یقین د امریکایانو په ګوټه کې موجود دی او د وطن مینه مو په خټه کې غلې شوې ده او خپل دا روایت به راتلونکي نسل ته هم انتقالوو. باید د قربانیانو ذکر هیر نه کړو، متحد او د باور پر روایت کلک پاتې شو. دستوري ته صدر بایدن وویل د هیله مند دی چې موږ متحد یو، اوس ډیموکریټس یا ریپبلیکنز نه یو، بلکې ټول یو امریکایان یو او هغه امریکایان چې د سرونو قربانۍ یې ورکړي دي.
گران اردن کو اوقتن کو هم په دې زبان دی زمونږه د یوې ګنټي دا پروګرام سر تر رسیږي چې تاسو پکې د پاکستان، افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې واوري. کچرې تاسو انټرنیټ ته رسی لري نو هلته کې زمونږ ریکارډ پروګرامونه هم وي، تاسو هلته اوریدي او کتای شي. زمونږ سره په دې پروګرام کې ټیکنیکل سایډ ته مرسته کولی انجینیر زو نیک او جانتن، او زمونږ پروډیوسر وو کلیم افسل. اوس زه د خپل پورا ریډیو او ټلویزیون د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. سلامونه.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی د تازه خبرونو او معلومات